پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې درې افغان خبريالان نیولې دي. په اسلام آباد کې مېشت افغان خبريال نور الله اکبري ازادي راډیو ته وویل د امریکا غټ په خوانی خبريال عاشق الله جلال زید، ارزو ټلویزیون په خوانی خبريال ذکر الله یزدانی او د وی محلي رادیو کارکونکو یاتي قلا رحیمی نن سهار سه شنبه پولیسو نیولې او حاجی کام ته انتقال کړي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د خبريالان ولې نیول شوی، خو ډېر کله پاکستانی پولیس په دې هیواد کې مېشت افغانان د ویزو د ندرلودو له کبله نیسي او بیرته افغانستان ته ډیپورټوي. په ایران کې د بایو په لوړوالي د اعتراضونو په دریمه ورځ نن سه شنبه په تهران او شیراز کې بازارونه وتړل شول. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو فردا څنګه یو شمېر ویډیوګانې ترلاسه کړي چې کسبکاران او دغه سې دوکانداران خې چې اعتراضي غونډې پیل کړي. راپور نه وایي چې د تهران په لوی بازار کې نن په دریمه ورځ اعتصاب روان دی. تصویرونه کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو په شوش میدان کې د لاریون کوونکو د تیتولو لپاره خې بهونکې ګاز استعمال کړي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي د داعش ترهګرې ډلې پر ضد عملیاتو کې نن سه شنبه 355 شکمن کسان نیولې دي. دا شکمن کسان په داسې حال کې نیول شوي چې پرون دوشمې د ترکیه په شمال ویدیځ کې په یو وسلوالن خطه کې درې پولیس وژل شوي او شپږ وسلوال کسان ټپیان شوي وو. د ترکیه کورنیو چارو وزیر علي يرليکا وایي چې د عملیات د ترکیه په یو ولایتونو کې شوي. د بنگلاديش لومړی خزینه صدر اعظم خالده ضیا د 80 کلنۍ په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړه شوه. خالده ضیا چې د بنگلاديش د ملتپال ګوند مشره وه، غوښتل یې په راتلونکو ټاکنو کې ونډه واخلي. د هغې د مړینې له کبله په بنگلاديش کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شوی. او عبدالقاسم فردوسی چې د افغانستان د واورین سړي په نوم مشهور دی، د غور ولایت په مرکز کې د معلولیت لرونکو د ملاتړ لپاره د ورزشي حرکتونو لړۍ پیل کړي. فردوسی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د دغه ورزشي حرکتونو موخه د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د مالي ملاتړ او کاري فرصتونو برابرولو ته د خلکو پام ور اړول دي. فردوسی چې بوکسر دی، نږدې لاس کال کېږي چې په عامه ځایونو کې درانه ورزشي حرکتونه ترسره کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په 2015 کال کې د تاریخوالي او د رسنیو د ازادۍ د سرغړونو 215 په حساب کړي چې د شمیره د تیر کال پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې هیواد کې د رسنیو د ازادۍ او خبريالانو وضعیت خورا ترنګلی او محدود و. د دغه مرکز د 2015 کال پر راپور کې نورو ستونزو ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ ورسره مخامخ شوې دي. پښتنې دادي چې 2015 کال ولې افغان رسنیو او خبريالانو ته خنه و؟ رسنۍ ولې مهمه دي؟ ولې د وضعیت د خواله لپاره باید کار وشي؟ څه وشي چې 2015 کال د رسنۍ د ستونزې تکرار نشي؟ ځوان فکر خبرونه کې دا او نور ورته پښتنې لخپلو درنو ملمنو سره چېړو کوربه مو زاسد الله لودینم او را سره ملمانی دي. د افغانستان د رسنۍ د ملاتړ سازمان د رسنۍ د کمیټې مسول ظاهر چراغ او په تبیید کې افغان خبريال ظاهر بهاند. دواړو درنو ملمنو ته خراغلاس وایم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ورسره اړیکه ونیسئ. له سټډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422012540. که چیرته د اړیکې واس نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. چراغ صاحب، پیل بل تاسو نو وکړو، تاسو د رسنیو په یو مهم مرکز کې، اربل د رسنیو د ملاتړ په یو مهم مرکز کې د رسنیو د کمیټې مشري په غاړه لري، او دغه 2015 کال چې پای ته رسیدو ته دا نږدې یو ورځ پاتې ده، دغه وضعیت مصارله دی. څه لامل دی فکر کوي چې 2015 کال د افغان رسنیو لپاره خبريالانو لپاره ښه کال نه دی یاد شوی؟
سلامونه تاسو ته لودین صاحب، تاسو ټول لودونکو ته د دې کوچ ټول جوړو صاحب. له بده مرغه لودین صاحب، په افغانستان کې د طالبانو له اکمنې دوه وروسته د رسنۍ وضعیت هغه ډول چې په جمهوریت کې و او رسنۍ د نران نرل خبريالانو ته پام لرنه کېدله، په ټوله کې د سقوط نه وروسته دا وضعیت ډېر ناوړه شو. بیا همدغه شی تر 2022 کې تر دې بتل درېشتم، همدا چې 2015 تر شو په 2015 کال کې له بد مرګه چې افغان خبرالان افغان رسنۍ نه یوازې رسنۍ خپل اکثر رسنۍ او مالي ملاتړ لاسته ورکړ. خبرالان هم په ډېر ناوړه وضعیت کې دي. ډېرو خبرالانو په هغو رسنیو کې چې دوی د مالي ستونزو له امله وتړل شو دندې له لاسه ورکړلې. د دې د عنصر ته چې کوم موږ یعنې په تېر کال کې په 2015 کال کې چې وروستۍ شېبې دي موږ یو څېړنیز راپور لرلو په د افغانستان په څلورشتو په څلور دیشو ولایتونو کې اکثره چې دندې له لاسه ورکړې دي ښځینه خبریالان دي او دوی ډېټا شو چې په کورونو ناست دي. همدغه وضعیت ځینې خبریالان دې تړ کړل چې ګاونډیو هېوادونو ته پناه یوسي. د امنیتي ستونزو له امله همداراز د مالي ستونزو له امله اړ شول چې دوی ایران او پاکستان یو شمېر نورو ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. له بده مرغه چې په ایران او پاکستان کې هم وضعیت ډېر ناوړه دی. ورځ تر بلې زموږ کډوال په خاص ډول خبریالان او همکاران چې په افغانستان کې له ناوړه وضعیت سره مخ وو، له خطر سره مخ وو، دوی اوس بیرته له پاکستان او ایران او دغو ګاونډیو هېوادونو بیرته د اخراج له ستونزو سره مخامخ دي او دا وضعیت هر ورځ موږ څارو، هر ورځ ورته زوريږو. خو له بده مرغه زموږ هغه تمه چې موږ لرو چې باید نړیوال په خاص ډول د خبریالانو د ملاتړو نهادونه هېوادونه دولتونه ورته پاملرنه وکړي هغه څه نه دي.
بله سراغ صاحب، کور ودان تاسو د ستونزې یادونه وکړه. البته په طبیعت کې افغان خبریالانو ستونزې رښتیا هم ډېرې دي، خصوصا پاکستان ایران کې. پاکستان مو مخکې خبر درلود چې نن هم درې تنه افغان خبریالان چې د سې شنبه ورځ ده او د 2015 کال د دسمبر 13 نیټه ده، درې افغان خبریالان په اسلام آباد کې نیول شوي او حاجی کم ته لیږدول شوي دي چې له غزه به افغانستان ته انتقالیږي یا به هم اخراجیږي. څه فکر کوئ دغه ستونزې د افغانستان دننه څه ډول دي؟ د رسنیو ملاتړ کم شوی دی، دولت له خوانه، طالبان د حکومت له خوانه څومره امکانات او څومره ازادي ورکول شوی رسنیو ته؟
لودیم سب لمړی خو به دغه د پاکستان د همکارانو چې زه په کوم سازمان کې کار کوم، دغه سازمان له درس زلام همکارانو سره په تماس کې وم. جلال زوی صاحب او دغه یزدانی صاحب دغه همکاران چې نیول شوي دي، دوی په هغه لحظه باندې ما ته حوال راکړه چې موږ ونیول شو او د دې امکان شته چې موږ ډیپورټ شو. وایي چې اوس په تاڼو کې نه تاڼو نه وروسته موږ حاجي کم ته وړي. زه یو له خبرې لاله نه يم چې په خپل لدا شو وضعیت سره مخ شوم. یعنی زه په پاکستان کې لجیر نه راوتلم او دا شو چې یو پیښه سره مخ شوم چې زما لپاره په خپل ژوند کې ډېره ترخه وه. هیڅ دوه موټر راته ودرېدل او لاسونه را باندې چاک او موټر ته پورته کړم. تانی ته وړم، تانی نه وروسته کیسه زندان ته ورسېدل. زندان نه وروسته زما کسان ډیپورت ته ورسېده او هغه خبره اعلان چې زموږ په درې مهمو ودونو کې د هغوی درد، د هغوی ستونزې دا واقعا د درک وړ دي. موږ په هېواد کې وضعیت داسې وایي رسنۍ ته ازادي ورکول کېدای، خبر اعلان مو دندې لرله، رسنۍ له مالي ستونزو سره نه وایم، رسنۍ د سانسور فشار او 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 د اوسني حاکمیت تر غوښمن وضعیت لاندې نه وای، نو څنګه به یو خبریال دې تړ شوی وای چې خپل هیواد پرېږدي؟ د پاکستان په څیر یو هیواد ته چې هلته د هیڅ افغان قدر پکې نشته او هغلته افغانانو ته ډېر په سپک نظر کتل کېږي. زه فکر کوم چې افغانان ډېر باعزت او باوقاره خلک دي، خو دغه وضعیت دوی دې ته اړ کړل. په افغانستان کې اوسنی وضعیت د رسنیو د خبریالانو دغه وضعیت دوی اړ کړل چې دوی ګاونډیو هېوادونو ته ایران او پاکستان ته پناه یوسي او د ایراني رژیم او همداراز د پاکستاني پولیسو دغه وضعیت په ځان باندې ومني، خو خپل هېواد نه دوی پناه یوسي نورو ځایونو ته لاړ شي.
ډیره مننه کور ودان سراغ صاحب. راځي چې همدې اسلام آباد ته ورشو. هلته افغان خبریال ظاهر بهان هم استودیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب ستړي مشي، ستاسو معلومات دغه د دریو افغان خبریالانو په اړه څه دي؟ آیا تاسو هلته د همغږۍ کومه شبکه یا ګروپ لرئ چې د خبریالانو له ستونزو خبر شي؟ که خدای مکړه سبا له تا یا بل کوم کس سره داسې کار کیږي، د غږ اورېدو منابع څومره دي؟ په دې اړه د غږېږې بیا وروسته به تم شو چې مجموع کې 2015 کال څنګه وو، هلته تاسو چې په طبیعت کې تیر که څنګه در باندې تیر شو؟
مننه پسر که سلامونه لوزین سه تاسو ته څراغ ته همداشم تاسو درنو او ریدونکو ته باندې کوم لکه څنګه چې څراغ صاحب په دې اړه خبرې وکړې نو او خیر ده لوي ده هغه ستونزې چې دلته موږ سره لاسه ګریوان یو او په ټوله کې ډېری خبرې سره لاسه ګریوان دي خورا ډېرې زیاتې دي لکه څنګه تاسو ویلې چې دته د موږ همکاران خبریالان نن ونیول شول او هره ورځ دا لړۍ روانه ده هره ورځ نن په یوه ده سوه خو بل ده نو افغان خبریالان دم لړۍ تېر درېو کلونو راهیسې دي په خاصه توګه دا لږه ورځې نه را په دې خوا چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګې شوي دي د افغان خبریالانو وضعیت په ټوله کې ډېر زیات خرابه ده له حده وتلی خرابه ده خلک یعنی افغان خبریالان حتی نشي کولی چې له خپلو کورونو څخه راووځي یعنی بند پاتې دی په کورونو کې حتی نشي کولی چې د خپل اولیه خوراکي توکي له دوکانونو څخه راونیسي دا نو فکر وکړي چې تر دې حده وضعیت رینګلی ده حتی نشي کولی چې هر رقم ناروغي کې کورنۍ غړی ناروغه وي دوی نشي کولی چې دغه یو درملتونه پورې لاړ شي نو فکر وکړي دا وضعیت تر کوم حده ترینګلی ده که وځي هم ستونزه که ونه وځي هم ستونزه مثلا دا نن موږ یو بل خبریال چې همداسې درې وارې نیول شوی وی نن یې څلورم وارې وی چې د پیسو په بدل کې خوشي کېږي هغه خبریالان چې پسله هغه پیسې شتمني هر څه یې څه وله لاسه یې ورکړی هېڅ یې ورپاتې نه دي ځکې دومره یو څوک احساس نه لري دغه پاکستان کې وایي منظور یې پاکستان ده د پاکستان خلک چې ګاونډی ځان ته وایي ځان ته یو مسلمان ملک وایي دومره یو رحم صله رحم نه لري لکه د یو ویښته ورکړی ولې ته په یو مسلمان دونه ظلم کوې دغه لکه څراغ صاحب چې ویلې دغه خبریالان له شوق علاقې نه دي راغلي دلته دلته خورا ډېرې زیاتې ستونزې دي که افغانستان ته هم لاړ شي هلته د طالبانو په واکمنۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ شي دلته پاکستان نه پرېږدي نو پس دا خلک څه وکړه د افغان خبریالان شل کاله یې له بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړه په اول خط کې به پسله له سرتیرو سره په جګړه کې بوخت وي یعنی دوی به رپورټ جوړولو آیا دستاور د همدغه وسې د نن ورځې په همدغه شان مشکلاتو سره لاسه او ګریون سي یونیسیار چې ځان ته یونیسیار وایي په تش نوم یونیسیار ده دومره ګټه یې خبریالانو ته په ټوله کې ټوله افغان کډوالو ته نه رسولې خبریالانو ته ښه پوهېږي چې افغان خبریالان له ستونزو ډک دي دلته له مشکلاتو سره دي له مشکلاتو سره لاسه او ګریون دي اما بیا هم چوپه خوله پاتې دي بس خلاص دنه یوازې ننداره کوي نو دا هغه ستونزې دي چې افغان خبریالان لاسه او ګریون دي وسده او دا هغه ستونزې نور هم د ډېرېدو په حد کې دي او دغه 2015 کال چې تاسو یاد کړو په تېره دغه شپږ میاشتې اخرې شپږ میاشتې له حده وتلې ستونزو نه ډک کال و افغان خبریالان له سختو څوز غدان ټینګار کوم چې مو سره مخامخ دی وسره لاس او ګریوان دی باور وکړي چې خلکو ته روحي ستونزې پیدا شوي دي خلک باندې قانون کې خپل بند پاتې دي بل اساسي عمده ستونزې پدې کې ده چې د رای خبریالان ویزې ختمې شوې دي ویزې نه تم دي دوی د شپږو میاشتو کېږي چې نه تم دي دوی نو فکر وکړي چې له کورونو څخه یې مالا دوی په زور او جبر سره ایستل کېږي ستاسو ویزې نه لرئ او بله خبره دا چې بله لویه عمده ستونزه دا ده چې پخوا به تنها له پولیسو څخه هېرېدل اوس له عامو خلکو نه هم هېره پکار ده د خلکو په منځ کې تګ راتګ نه شي کولی اوسېدی نه شي ولې چې وایي ما به دا چې ما باندې پوه شي چې دا افغان ده او د ما په سر یې نام ټاکل شوی ده او یې نام به واخیستل شي فکر وکړي چې دومره توهین نامه ده دومره تحقیر نامه ژوند چې پاکستان کې هیڅ ری بني دغه حالت د خبریالانو ده
نو بهان صاحب څه غواړي د پاکستان پولیس په دې کار سره څه غواړي ثابت کیا یا نه غواړي چې د افغان خبریالان هغه خپل قضیو ته ورسیږي لاړ شي درې مهیوادونو ته او کنه یوازې هدف مزاحمت او په یو ډول د پیسو ترلاسه کول دي
په ټوله کې تاسو ته دا وایم چې سوای متل دا وایي چې غنم لاندې او چې زرنده پڅه د دا کسان چې کیسونه درلوده لکه د امریکای لکه د نورې هوادونو د امریکای خو پټه په ودرېده او ډیری خلکو پروازونه اخیستي هغه پروازونه مې هېڅ و او ولدت بلا تکلیف دي او بل هغه د امریکای د وروسته د ترامپ قدرت ته ورسېد دا حتی دغه هغې د په نورو هېوادونو کې هم خپرې شوې او اغېزمن شو دا کیسونه اوس خلک ډېری افغان خبریالان بلا تکلیفۍ کې دي انتظار شپې ورځې سبا کوي نو فقط په دې تمه دي چې یو ورځ یو ورځ موږ به له دغې نه لکه اسپانیا لکه فرانسه لکه المان دغه هېوادونو ته ولېږدو شو نو بیا هم هیلهمندي شته نو موږ بیا هم د موږ ټولنه چې د امسو په نوم دا وقل د سرا صاحب څخه عبدي صاحب څخه ټولو غړو څخه منندوی سه هر وخت موږ غږ او چت کړی دا او اته په وروستۍ کې تاسو شاهدان یې چې یو لارونه فرانسه کې تر سره چې موږ منندوی نو غږ او چتیږي اما کتنه تاسو ویلې چې پاکستان څه غواړي پاکستان فقط هغه خپل اهداف پسې دي فقط د اقتصادي وضعیت تاسو خپل حالت معلوم نه سي اقتصادي وضعیت پاکستان کې خورا ډېر زیات اغېزمن شوی ده امنیتي وضعیت ښه نه ده په خاص توګه په خیبر پښتونخوا په بلوچستان کې غني کې نو فکر وکړو چې دوی خپل اهداف پسې دي په دې پسې دي دا خبریال ده ځواب څوک ده فقط ونی څه وایي چې جیل ته نو فکر وکړو چې دوی بشري حقونو ته هم پاملرنه نه کړې او هره ورځ بشري حقونه د کولندې کېږي له خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي ما مخکې ویلې چې دلته موږ یو خبریال ده د څلورم ویلې چې ونیو تمامه شپه یې په تڼاکې تېر کړی ده او د کورنۍ د دې ته شوشي دایما خوان به څه کیږي موږ پلار به څه کیږي دا به څه وخت راځي یا د پورت به سي نه به سي دا هغه ستونزې چې هر ورځ باندې افغان خبریالانو سره مخامخ دي او پاکستان خپل اهداف په سي بیان وایي فقط خپل افغانستان په تل افغانستان سره د مخه سیاست لوبوي
کور ودان بهان صاحب موږ تاسو په دوه نیمای کې لږ بیا تفصیلی خبرې وکړو چراغ صاحب را سره نیم ساعت لپاره ژمنه کړې راځي چې بیرته چراغ صاحب ته نوبات ورکو چې د خبرې واورو بیا دوه نیمای کې ډیر په همدې ستونزو تم شو چې حل لارې ورته څه کېدلای شي او کې یونیسیار غاګ نه اوري د پاکستان حکومت غاګ نه اوري حالت د نور هیوادونو سیاسي ماموریتونه غاګ نه اوري نو څه کول پکار دي چراغ صاحب په 2015م کال کې چې د پاشي بوتینګ د سوي او څلور د خبريالان په افغانستان کې نیول شوې دي د غواخونو یو سره شپک شپته پیخي هم ثبت شوې دي تاسو مخکې د سانسور یادونه وکړه د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی خبريالانو ته آزاد فضا برابر کړې ده او د سانسور او یا هم د خبريالانو سره د تاریخ والی یا هم زور زیاتی راپور نه ردوي او وایي کوم خبريال کې توقيف کیږي کوم خبريال کې نیول کیږي یا محکمه کیږي کې سونه وای د خبريالې موضوعات نه دي کې سونه البته شخصي دي او نور مسایل دي چې د دوی په ټکو د خبريالې سره اړیکه نه لري تاسو چې ارزونه کړې د راپور مو چمتو کړې دی او دا وضعیت مو کتلې څومره موافقې دي طالبانو لري د اثر
ډېر مننه دوی خدا وای نوتين سل چې دوی د شخصي او یا نور نمونه ورته ورکي زما سره داسې یعنی اګه مستندونه چې زله ولایات نه لهم کارانو نه راټولو مداسې او پیخم لما سره شته زه بیا ګټه زایو د ولایت نوم نه خلم د دې لپاره چې هغه د خبريال امنیت خوندې پاتې شي په یوه غونډه کې د طالبانو یو ډیر لوړ پوره چارواکي لګیا دي خبري کوي او خبريال راپورته کوي اګه د یوې پروژې په حق لما سي دمر ورته وای چې دا ولې زند د دلې د تاسو ژمنه کړې و چې دا په دغه کال کې پای ته رسیدي یعنی دغه د پښتون طرز یو څه انتقادي و نو په دغه غونډه کې خبريال د طالب چارواکي مسؤلین راځي د خبريال تحقیري او د حتی د خبرو کولو اجازه تر اخلي چې باید خبري ولیکي نو چې په یو ټولنه کې د رسنیو د خبريالانو پر وړاندې وضعیت دغه ډول چې یو څوک د یو پښتون حق ونه لري یو څوک راپور کشي د یو پروژې په حق لا د اطلاع رسونې لپاره د یو خبر لپاره د موادو د راټولولو لپاره د یو پښتون اجازه ونه لري نو څنګه دا څه ویل شي چې دغه شخصي موضوعات دي یا نور موضوعات دي یعنی دا څه موارد هم چې د بشري حقوقو په سیستم د خدمتونو د ذکر په حق لازم ځینې امکاران چې نیول شوی دا هم ګړم مهدی انصاری خبیل گده چې د خوراکای په زندان کې ده د نور همکارانو چې دوی اکثریت د دوی موضوعات هم ده هغه موضوعات چې طالب سره حساسیتونه لري مثلا د ښځو حقونو اړوندي د نجونو د زده کړو اړوندي د ښځو د کار او د آزادۍ دغه مسایل اړوند هغه راپورونه هغه خبرونه چې دوی ورسره دوی لپاره یعنی دوی چې دوی د ایدیالوژي د دوی د تګلارې خلاف دي د همدغو مسایلو نه هغه نه دوی بندیان دي او دوی شکنجه کیږي وهل کیږي ټکول کیږي زموږ همکاران چې اوس یو څو همکاران چې زه پیژنم په پاکستان کې دي یعنی د هغوی د زندان هغه کیسې هغه شکنجې وربړونې ځورول چې د دوی ما واورېدل یو وخت ما ورسره مرکې کولې باور وکړئ چې زما دغه بویښتان ورته ځیک شول دغه وضعیت به پر سړی باندې دغه حلقه چې دوی را تنګه کړې په خبریالانو باندې دغه حلقه دوی را تنګه کړې ده داس بل یو ډیر ناوړه وضعیت دی او د رسنې لپاره د خبریالان دغه وضعیت اړ کړی دی چې خپل هیواد پرېږدي او 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 ایران غونته او پاکستان غونته هیوادونو ته پناه یوسي او کډوال شي د دغه وضعیت لپاره به یعنی باور وکړي چې موږ د خپل د عدالت وختونو د همکارانو لپاره مسلسل پروګرامونه لرل په تیر 2015 کال کې خو له بده مرغه د ځینو اروپایي هیوادونو خاصتا د فرانسې چې څنګه چې په دغه برخه کې توجه کړی ده نور هیڅ هیواد د مخکې بهان سبب یې موضوع ته اشاره وکړه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري په پاکستان کې د خبریالانو اړوند موضوعات په هیڅ دلچسپی نه ښیي یعنی زه خپل ویان سره دغه مسؤلینو سره ما مسلسل تماسونه نیولې دي ما سره ثبوتونه موجود دي چې عام زما د نیولو په وخت کې ما یونیسار له یو مسؤل سره اړیکه ونیوله چې ځنې ول شوې ما اوس دغه روان یم ما د زندان ته وړو لاګین روس ما ډیپوټي باورو کې تر اوسه پورې زما نه عادي مسج ته هم جواب نه درکړی
او متاسفانه دغه ستونزې شته بیا بل اخره تاسو کولای د زندان د وخت کې مخکې موکړه بیا څنګه خلاص وي چا مراجعه وکړه منځګړی توپ چا وکړه چې تاسو بل اخره له افغانستان راو له پاکستان راو وتلې یعنی دا ستاده سیدارې چې یونیسار نه علاوه همکاري کوي خبري اعلان سره د فرانسې سفارت همکاري وکړه ک نورو ادارو
لدین چې لبد امر غچې د پاکستان د کډوالو پر وړاندې اوسنۍ کومه پالیسی چې روانه کړې ده ډیره سخته ده تر ډیره داسې ویل کېږي چې دا تګلاره په خپله د پاکستان پوځ په مخ وړي او د پولیسو ته هم د هغوی امر دی او د هغوی اطاعت دی چې باید دغسې وکړي زما په د نیول کېدو پر مهال د ام سوچ زما خپل سازمان د زه پکې کار کوم ورسره همکار یم آر ایس ایف او د فرانسې سفارت حتی ځین نورو بس سازمانونو د ډېرو قوي قوي نهادونو د هڅو سربېره لبد امرګه زه بندي وم او بیا لبند نروسته شاوخه یو نه لبند نروسته زه افغانستان ته ریپورت کړم او هیڅوک د دې د دغه وضعیت زما د هغه چې زه ورسره مخ مخې ونني ول شو او دا منهج دی او خبريال منهج دا کس چې د کډوالۍ د ژوند ما تیر کړی زه د خپل همکارانو دغه وضعیت ښه درکوم او په دې ښه پوهېږم خو له بده مرغه کومه پالیسي چې پاکستان او د پاکستان پولیسو پوځ د کډوالو پر وړاندې غوره کړې ده د ډېره ځپونکې ده ډېره دردونکې ده او دا له انساني او ټولو ارزښتونو څخه لرې کار ده
بله دا شکر چې تاسو لږ تر لږه له زندان آزاد شوي او راغلی فرانسې ته اوس د نور خبريالانو د ملاتړ لپاره کار کوي دا هم یو ښه خبره ده څراغ سه د سانسور په مسله کې لا هم لږ تمکیګو سانسور موضوع هم هغه څه ده چې په افغانستان کې رسنۍ ورسره 2015 کال کې مخ وي د 2014 کال په شمول تاسو ویل چې طالبان له هغو مسلو سره چې د دوی د ایدیالوژي خلاف دي راپور ورکون سره موافق نه دي مثلا چې د جنونو د تعلیم موضوع د بشري حقوقو دي یا هم د انتقالي عدالت پلي کول دي فکر کوي سانسور تر کومه حد پورې موجود دی آیا د رسنیو د راپورونو موضوعات اجنډاوي مثلا دوی ټاکي یا په یو ډول ورته وایي چې دغه مسلې مکه ورکوي یا په خپلان دې مره ولې دغه سانسور تر کومه حد محسوس دی او تاسو چې د رسنیو سره په تماس کیږي ایا په سیاسي بحثونو کې یا په راپور ورکونه کې هم مداخله کیږي
بله لوزین صاحب یوې موضوع ته چې په افغانستان کې د یو خصوصي رسنۍ له یو کس سره ما خبرې کولې، زما یو دوست ملګری دی، یو ورځ داسې یو چارواکي سره خبرونه او د خبرونه یو څه داسې د ښځو حقونو اړوند ځینې موضوعاتو پوښتنې ترې کړې وې. سهار باندې د طالبانو د استخباراتو نه ورته زنګ وهل کېږي چې ته پلانکي ریاست ته راشه او ځان راورسوه، او د دغې موضوع په هکله ته مونږ ته وضاحت راکړه. همدا ډول نور هغه خپرونه، یعنی په تیرو د طالبانو په حاکمیت په دغمره دوره کې یوازې د رسنیو پر وړاندې دوی 15 فرمانونه صادر کړي دي. د دغو فرمانونو ټوله محتوا اکثریت همدا ده چې د دوی د خوښې موضوعات بخپریږي، خپرونې کا کېږي، کنټرولېږي، چټېږي، راپورونه همدغسې دانه دانه په افغانستان کې دننه هر رسنۍ خصوصي دولتي خو پخپله د دوی په لاس کې دي، خو خصوصي رسنیو محتوا د خپرونې لیدل کېږي، خپرونې اوریدل کېږي. هر هغه خپرونه چې مازی د دوی پر خلاف یا هم د دوی د ایدیالوژۍ پر رغباندې داسې وه خبره هم عادي خبره هم پټوش د هغه رسنۍ خبریال او د هغه خبرونې مسؤل، هغه د رسنۍ مسؤل هغه تر پوښتنې لاندې نیول کېږي. نو دا د سانسور هغه بیلګې دي چې یو څوک خو به دا وایي چې نه سانسور شته، نه شته، خو موږ سره په یو سازمان کې چې له همکارانو سره موږ په تمام سندونه موږ سره موجود دي، ثبوتونه له موږ سره موجود دي، یو نه په لس هاو ثبوتونه چې خبریالان رسنۍ د دوی د خوښې او د دوی د اطاعت وړ موضوعات خبريږي، هغه هر ډول موضوعاتي هیڅ کیسه پکې نشته، مګر هر هغه موضوعات چې دوی ور سره حساسیت لري د هغه خبرونه څوک جوړول شي نه 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 د تلویزیونی رسنۍ لپاره یو ځان د پالیسي وځ کړي، د هغه رسنۍ لپاره د شنون کو نوم لړ ورته ورکړي چې دا کسان د تاسو خپل بحث پر نه راغواړي، نو د دې نه د سانسور یعنی بد وضعیت کوم کېدلی شي.
او مننه چراغ صاحب، تاسو فقط یو بل پوښتنه زموږه جواب کوي بیا به تاسو سره مخه خو، ځکه تاسو موږ سره نیم ساعت ژمنه کړې او بیا خپل کارونه ته ورسیږئ. بیا دغه حالاتو کې چې سانسور موجود وي، یو میلما په ډاډا زړه په یو ټلویزیونی خبرونه کې راډیوي خبرونه کې بحث نشي کولای، لکه در اوس چې تاسو مثلا ډاډا خبرې کولای شئ، دغه یو میلما ممکن په کورنۍ رسنیو کې ډاډا خبرې ونه کې، رسنۍ چې کله لاغه انتقادي بوده تیر شي په هغه حساس مسایلو باندې راپور ورکونه ونه کولای شي، او میلمانه په آزاد توګه یا بې پرې میلمانه بحث ونه شي بللی، بیا نو در رسنۍ اغیز هم فکر کوم هغه څه چې لازم دی اغیز لمنځه ځي.
لودین صاحب، یو موضوع ته چې تاسو پکې اشاره وکړه، په افغانستان کې اوس د انتقالي ژورنالیزم پاک لکه موږ وګورو چې انتقالي ژورنالیزم مطلق نشته، یعنی انتقادي ژورنالیزم له منځه تللی دی. څوک خو دې راپورته شي د طالبانو په تېر 4 حاکمیت باندې خو دې یو داسې هغه موارد چې د دوی ځپونکي په کور دننه رسنۍ خو دې وکولی شي چې هغه ته وړاندې کړي یو مستند، یو راپور، یو یو ویډیو کلیپ، خو حتی څوک نشي پرې کولی. یعنی په افغانستان کې دا وضعیت د دوی هغه رسنۍ زموږ چې کوم فعالیتونه کوي ټول د دوی په خوښه دي. انتقادي ژورنالیزم مطلقا له منځه تللی، یو څوک حتی نشي کولای چې د طالبانو مشر ته یعنی د امیر المؤمنین هغه نه بغیر بل هغه ورته سم څوک نشي ویلی چې ملا هیبت الله، یو خبریال باید ووایي چې امیر المؤمنین ملا هیبت الله اخندزاده. یعنی دا هغه اوس موضوعات دي چې د رسنۍ لپاره د خبرلانو لپاره ډیر دردونکي دي، او دا په واضح ټکو وایي چې افغانستان کې اوس مهال انتقادي ژورنالیزم او انتقادي خبریالي دا مطلقا له منځه تللی نشته.
کور ودان څراغ صاحب سلامات او سي ډيره مننه تاسو سره مخه خه کو، زکه چې نور کارونه مو دي مخکې مو یادونه وکړه چې شخصي کارونه تر رسیدي. کور ودان الله پاک مو سلامات لره، مننه چې په ځوان فکر خبرونه کې مور سره ګډون وک، بحث بل بهان صاحب سره مخته بوزو، او یو خبريال هم شمنه کړی چې بحث سره به یو ځایږي، هله کو چې هغه هم روسته بحث تراسي. بهان صاحب، تاسو د څراغ صاحب خبري واوریدلې چې استونزې ډيري دي په افغانستان کې دننه او بهر، راځي لږ زره به په هلار باندې تم شو، دوه منې مایده بحث شروع وسوله استونزې له بعد مرغه چې هغه له 2020 کال نه را پدې خوره واخلو چې کله په افغانستان کې سیاسی بدلون راغی د طالبانو حکومت وخت ورسید که څه هم تر څو میاشت پورې حتی یو کال پورې رسنۍ په وډول آزاد وی خپل فعالیتونه کول خو ورو بیا نو محدودیتونه او بندیزونه د سانسور هڅه شروع وسوله بل اخر تر اوسه پورې دوام لري څه کول په کار دي دغه حالاتو کې چې رسنۍ اوس په افغانستان کې فعالیت کوي فکر کوم هغه ډیر محسوس نه دی څه وشي تر څو د رسنۍ دغه اوسنۍ لیدلوري بدل شي ستراتیژي تګلارې بدل شي تر څو غیزمنی واقع شي او دغه خبريالانو د ستونزو د حل لپاره چې د محل په تبیید کې د ایران کې دی پاکستان کې دی مثلا د اروپای هیوادونو کې هم د خبريالان سرګردانه ګرځي اکثر اروپای هیوادونو خپل تګلارې سخت کړې د کډوالو په وړاندې راځي چې په هلارو لګزره تام شو امیدواري څومره دی بهانس
مننه لودي چې په څاکه غوړن تاسو ته د پنځل غوړځم چې طالبان واکمن سوي دي دا په زړه د ویلې سم چې اصلا بیان ازادي شتون نه لري البته ډیرای رسنۍ وټرز وی یا وټرلې دوی ولې چې نه غوړي چې دوی له کړنو څخه دنیاوال خبر شي نه غواړي چې دوی له کړنو څخه ولس خبر شي دا خپل هغه ستونزې دي چې د خبريالانو او د رسنیو په وړاندې پرتې دي او ستاسو فکر وکړئ هغه څه چې زه راپورونه لرم خبريال یعنی په افغانستان کې تاسو وایي تاسو خبر جوړوه موږ هم جوړوو نو موږ تنها د متن اډیټر دلوت عمل ته به دا خبر جوړېده دي بلکې دا به اورسته بلغه ده ویل کېده اوس ته کړو کې چې دوی خبر چې لیکي د لیګي کوم کاسته د تیاتر او فرهنګ وزارت دی لیګي او هغه د څه ورسره ده چې چکس پس ورسته لږه اسکریپ دوی اجازه لري چې وایي نو څه فکر وکړي چې په کومه دنیا کې دا خبره شته ما خو نه دلی دلی ستر دی حدا پوري د پېسلا خبريال دومره پېسلا راټیم کاڅه ته دانش کوله هغه نشي کوله دانش کله هغه څه وکړه ولست څنګه خبر سي ستون دي په قرار دی ټوله هم دا غلا سمه ده اما بدبختانه چې دوی اصلا احترام نه ورته لري دوی نه غوړي چې هغه هغه ولست بیا وایم چې دوی نه کوم څه خبر سي نو رسنې هر اوراز په دغه چا بد وضعیت کې دي نو تاسو پوښتنه کوئ چې باندې وایم چې تر هغه پورې چې طالبان واکمن وي نو د رسنۍ وضعیت به په همدغه شکل سره روان وي او هر ورځ به افغان خبریالان له ستونزو سره مخامخ وي او موږ شاهدان یو چې ډیری خبریالان هم د اوس وطن پرېږدي او نور هیوادونو ته ځي لکه پاکستان ایران حتی قاچاقي ځي ولې چې هلته دوی نشي کولی چې دومره سانسور لاندې خبر جوړ کړي دومره سانسور لاندې کار وکړي او دې تر څنګ ښځینه خبریالان حتی په ډیری کانفرنسونو کې اجازه نه ورکول کېږي ستاسو مزه هلته نو زه فکر کوم چې دغه حادثه یو په رسنې باندې سانسور وی نو هغه به څه رسنې وی څه یو هیواد به وی چې هلته ازادي بیان شتون نه لري یو خبریال په ازاده توګه خبر ونه شي ویلی په ازاده توګه له یو چارواکي نه له یو پوښتنه ونه شي کولی موږ شخصا زه خپل حتی په ځینو کنفرانسونو کې چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې به چې احمد کرزي په الزام او دورا کې او د اشرف غني په دورا کې مونږ به مخامخ پوښتنه کوي هر رقم نیو کې مونږ اجازه درلوده هم بدبختانه چې هوس اصلا دا شتون نه لري نو بدبختی هم دغه ځای کې ده تر هغه پورې چې د طالبانو حکومت دې ما په انصره دا حالت په پندغه شان دوام ومومي
ډیره مننه بهان صاحب کور مو ودان سلامت اوسئ بل ملمنه چې خبریاله د ارزو صدات هغه هم استودیو سره په وصلې دوه هغه به هم د خزینه خبریالانو را درس دغه ستونزې یاد کی آیا د یو افغان خبریال په توګه بهان صاحب هلمندشته چې په افغانستان کې د نن بد رسنیو وضعیت خشي ځکه دغه کوم وضعیت چې تاسو یاد کړ مخکې ورته سره اشاره وکړه، دا سې ښکاری چې د رسنیو مؤثریت هغه څه چې وو هغه کوم باندې باندې چې رسنۍ راغله پیدا شو په افغانستان کې رشد وکړ، متاسفانه له هغه جوش او خروش ولوېدلې. هله مندې شته چې رسنۍ به کېږي
نالو دین صاحب به هیڅ وجه ترغه پر ممخ کې ویلې چې ترغه پر د طالبانو حکمنی وی په افغانستان کې هیڅ کله به رسنۍ پر مختګ نه کا. رسنۍ لکه څنګه تاسو یادونه وکړه شل کله رسنۍ د افغانستان رسنۍ خورا ډیر زیات پر مختګ وکړه، اما بدبختانه دوی پراتلو سره دا ټول دا پر مختګونه لوبو سره له اوسه نو د ما په انسره ترغه پر چې طالبان وی طالبان وکمنی وی دا د الګ فاونډیشن دا اومي او دنه ویره همسته چې کدای چې دا نور رسنه هم د دوی په امر سره وتل سي او داسې راز مراسم چې هغه په رسنه کې ماته یو خبريالم فاطمی شي تر او پورې سي دوی نو په دنه جراتونکو کې به کوي ترې دراتونکو یو کال به دا رسنه چې دام غړې په داوس وسني وضعیت کې دي لدنه به نور هم وضعیت کړي چانس
کور ودان به صاحب سلامت اوسه. خبريالو ارزو سعادت هم به سره ملګری شوی ده. میرمن سادات سلیم شي، تاسو که چیرته د افغان خزینه یا جنو خبریالانو له ادرس راشي وای چې تاسو په نظر 2015 کال د افغان خبریالانو رسنیو لپاره څه ډول وو، د رسنیو ملاتړي بنسټونه وای چې په دې کال کې سانسور حاکم وو، ګواښونه موجود وو او لک تر لګه درې دیرس خبریالان توقیف یا زندانی وو چې اوس هم یو شمیر په توقیف کې دي. خزینه خبریالانو څو وضعیت ولیده په 2015 کال کې؟
ډیر مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو د زده رادیو ټولو قدربد اوریدونکو ته. تاسو د سوال په تړاو باید وایم چې دا موږ تاسو ټول شاهدان یو چې له هغه وخت نه چې طالبان حاکمان شوی دي په ټولې د توګه خزته جنجالونه او مشکلات او ستونزې او محدودیتونه شته. په ځانګړي توګه په 2015 کال کې چې په ختمېدو دی هم دغه ستونزې وي، یعنی خزې په خزو باندې خزینه خبریالانو باندې زیاتر بندیزونه لګېدل چې د هغوی د غږ لپاره، هغوی د څیرې لپاره چې څیرې خو ماسکونه پی جبري شوی وو، او د غږ لپاره هم یعنی ډېر زیات بندیزونه موجود ول چې حتی هغه کلام او خبرې دوی نشوای کولای چې په عمل ډول چې باید وی کې خبرې وکړي. سره له دې د هغوی بندي کول یا هغوی ته ګواښونه کول یا د هغوی د هرې پوښتنې سوالون هرې خپرونې نه پوښتنه کوله چې مثلا په دې کې کوم موضوعات دي، تاسو په کوم موضوعاتو خبرې وکړئ، په کومه ونه کې په ټولیزه توګه ښځې محدودې کړې وي، حتی د هغوی خبرې، د هغوی خپرونې، هر څه چې ول هغه د یو خاص محدودیت لاندې ول. نو دا خپله یو ډېر لوی مشکل دی چې موږ د دې په ځای چې ورځ تر بلې پرمختګ وکړو، له دنیا سره سیال شو، له نړۍ سره سیال شو، موږ برعکس شاته را روان یو او محدودیتونه زیاتېږي او موږ بیرته شل کاله څلوېښت کاله شاته روان یو.
میرمن سادات، یو شمیر نجونې دا مهال د افغانستان په رسنیو کې کار کوي او بل لور ته وکتل شي، نن سبا دغه د یوټیوب د چینلونو یا د ټولنیزو رسنیو د نورو پلیټفارمونو بازار هم ګرم دی. موږ تاسو ګورو چې کله ناکله افغان نجونې فعالیت کوي، ډیر کمې په رسنیو کې، په ټلویزیونونو کې، او ډیر کمې په یوټیوب او دغه راز نورو پلیټفارمونو کې. دا څومره د قناعت وړ دی او فکر کوي چې د پام وړ ونډه ده کنه؟ اړتیا فکر کوي ډیره ده
لودین صاحب محترم؟ زه فکر کوم چې اړتیا له دې نه ډیره زیاته ده، خو دا سمه خبر ده چې یو کم شمیر، ډیر کم شمیر زمونږ خزینه خبریالان یا یوټیوبران یوټیوب کې فعالیت کوي یا هم په نورو ټولنیزو رسنیو کې، ولی دا په هغه شمیر او په هغه اندازه چې مونږ خزینه په افغانستان کې لرو، یا چې خبریالان دي او یا هم په هر مسلک کې چې دوی توانایي لري، ولی د دوی فعالیتونه نسبت له هغه جمعیت نه ډیر کم دي، یعنی دا فعالیت ډیر کم دي نسبت په دې چې څومره انجونو هلته درس ویلی، څومره تحصیل کړی، څومره پوهنتونونه خلاص کړي. دوی ته باید ډیر او ډیره د کار زمینه برابره وي، ازادي د بیان، ازادي حق ورکړل شي، او هغه کسان چې یوټیوب چینل هم لري د ډیرو محدودیتونو سره مخ دي. موږ او تاسو ګورو چې اوس هم هغه کسان چې په افغانستان کې دي ډیری ماسک اغوندي، حتی د یوټیوب د ویډیو په وخت کې او ځینې هم نه اغوندي. نو دا هغه خبرې چې دوی کوي، هغه خبرونه چې دوی جوړوي، هغه هم ډیر په احتیاط سره جوړوي، کنه چې داسې نه چې په هغه کې داسې یو خبره وشي چې بته د دولت لخوا دوی ونیول شي یا یوټیوب چینل یې بند شي یا مغه رسنیز فعالیت یې بند کړي. نو دا هم له ګواښونو او محدودیتونو سره مخ دي، او یو کم شمېر دا جرأت کړی دی چې راشي او خپل هغه هم مسلک ته کار وکړي او هم هغه خپل روزي د دې طریق نه چې کوم عاید له فیسبوک یا یوټیوب یا نورو ټولنیزو رسنیو نه کوي، خپل د کورنۍ ژوند په مخته بوزي. او تر ډېره چې فکر کوم ډیرای مجبور دي چې یو فعالیت وکړي تر څو چې خپل کورنۍ ته یو رزق او حلال روزي پیدا کړي. او هغه خبرونه چې دوی مخته بیایي هم زیاتره داسې خبرونه دي چې محدودیتونه پکې شته، یعنی دوی په آزاد توګه نشي کولای هغه خپل خبرونه مخته بوزي.
بلې، او د رسنیو په برخه کې یا د رسنیو په سکتور کې د خځو ونډه یا د نجونو ونډه څومره مهمه ده؟ اوله مهمه ده که چیرته افغان جونې ونس کولای چې پراخ حضور ولري په رسنیو کې، د رسنیو په راپورونو کې، په بحثونو کې، یا هم هغه مسائل چې تر پوښښ لاندې راځي که دغه د خزینه ونډه پکې نه وي، د خزینه خبریالانو څه ستونزې زیږولی شي؟ یعنی د خزینه خبریالانو رول او نقش ولې مهم دی ستاسو له نظره؟
پرته له شکه چې موږ پوهیږو چې ښځه د جامعې نیمه برخه تشکیلوي، یعنی زموږ ښځینه د جامعې نیمه برخه تشکیلوي، او د دې په اساس زموږ ټولنه د ښځو خبرو ته، د هغوی رهنمایي ته اړتیا لري. مثلا یوه ښځه غواړي د یوې ښځې خبریالې خبرونه واوري، یا د هغې خبرې دې ته ډېرې مهمې دي یا اغیزمنی ورته تمامیږي، یعنی نسبت دې نه چې به یو نارینه خبریال خبرې واوري، هغه ښځینه خبریال چې کومې لارښوونې دوی ته کوي یا په کومو موضوعاتو چې ښځینه خبریالانې خبرې کولی شي، شاید نارینه ونه شي کولی په هغې خبرې وکړي. نو د دې لپاره شاید د هغوی علاقمندي د زیاته وسي چې د دوی خبرې واوري. او تر څنګ یې په ټولنه کې د ښځې برخه او د ښځې رول ډېر زیات مهم دی، نه تنها په خبریالي کې، په هرې برخې کې. که چیرته موږ ښځې له ټولنې نه حذف کړو یا له رسنیو نه حذف کړو، دا په دې معنی چې زموږ ټولنه نیمګړې پاتې کیږي، یعنی بیا هم همدغه چې موږ ډېر شاته پاتې کیږو. ښځې ته خدای پاک حق ورکړی، په قرآن کې حق ورکړل شوی دی، نو موږ او تاسو هم باید دغه حق ته درناوی وکړو او د هغوی حقونه ورکړو، او په دې پوه شو چې د ښځې رول په ټولنه کې ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اغېزمن دی، او موږ ټول ورته اړتیا لرو.
کور ودان سلامت اوسې میربن سادات را سره پاته شي. ورزو بهان صاحب ته، بهان صاحب مخکې تاسو ویل چې په افغانستان کې دننه هیله مندي یا هم داسې امیدواري چې ګواکې د رسنیو ستونزې به هواریږي، د خبریالانو ژوند به مسلکي کیږي، او سانسور، محدودیت، اطلاعات ته لاسرسی، دغه برخه کې چې کوم ستونزې دا به له منځه ځي. اما تاسو ویل چې هیله مندي ډیره کمه ده، او تاسو هیله من نه یې. د خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره څومره هیله مندشته تاسو چې اوس د محل په تبعید کې اله افغانستانه بهر یې، آیا هیله مندشته شنه چراغونه شته چې دغه خبریالان به بل اخره میاشتې ورسته یا لکتر لګه کال دوه کال ورسته دوی به خپل هدفونو ته رسیږي، کوم هیوادونو چجمنی ورکړي هلته بزي؟ کنه فکر کوي ستونزې بروانی وي او د هیلو کوم ترک نه ښکاري، او بل اخره د خبریالان چې باندې ستاسو په شمول دا به خدای مکړه ریپورت کیږي افغانستان ته، او دغه کوم لګښتونه مصارف چې دغه دوه درې کلو کې وکړل دا هم تقریبا بی ګټې زینو یا هدر زی؟
لودین صاحب دغه پوښتنه مو وکړه، اساسي ستونزه هم دغه ځای کې ده. افغان خبریالان دغه روس ته د تقریبا د څلور کلونو په تېرېدو سره لا هم بلا تکلیفه پاتې دي، او خورا ډېر زیات ناهیلي شوي دي. هغه تېر په هېر د امریکې کیسونه خو لاړه په خپله مخه پسې، دلته اغېزې په دا نورو کیسونو هم واچولې، په دا نورو هېوادونو هم واچولې. نو دلته اوس لویه ستونزه دا ده چې دا هغه هېوادونه چې په اسلام د افغان خبریالانو کیسونه مخ په وړاندې وړي، هغه دوسیې ډېره په اسلام په ځان سره چل کیږي. دا په خپله یوه ستونزه ده. دوی فقط د افغان خبریالانو غوښتنه نړیواله ټولنې لږو هیوادونو چې فیصله ورسره هغه دوسیې لري او دوی منلي دي، غوښتنه دا ده چې دغه ژته ژره دغه وڅېړي او چې تر هغو پورې چې دوی دغه پاکستان څخه ووزي، او که چېرې دا لړۍ په همدې شان دوام ومومي لکه دا اوس چې روانه ده، خورا ډېر زیات ستونزې دي دلته ښیني چې افغان خبریالان له ستونزو سره مخامخ دي. که چېرې دا ډیپورت شي بیا هم افغانستان کې ورته ستونزې جوړېږي او دلته پاکستان کې ورته جوړېږي. باور وکړي هره شپه ورځ افغان خبریالان لکه پاسبان خبره فقط انتظار دې ته باسي چې څه وخت به زموږ دروازه تقلبات کېږي او دروازه به تکول کېږي او وینو به چې والله د پولیس دروازه ځکه زو او اته اجازه نه ورکول کېږي چې اته خپل دوهمه جوړه جامعه ته ځان سره واخلي، خپل شتمني ځان سره واخلي، هغه خپل اولیه خوراکي توکي ځان سره واخلي، حتی دغه ته اجازه نه ورکول کېږي. نو دلته نړیواله ټولنه دا خورا ښه ایني وضعیت ښه څاري، اما فقط غوښتنه دا ده دوی نه چې دغه دوی هغه اواز ته لبیک وایي او دوی هغه هیوادونو کې چې منل شوي دي دغه دوسیې زر وڅېړي تر هغو پورې چې له دغه بد وضعیت څخه ووځي. او که چېرې دا لړۍ بیا هم وایم که په همدې شان دوام وي لکه دا اوس چې روانه ده، د ما په اند سره خبریالان لکه دا نن چې درې نفره ونیول شول زموږ همکاران، نور به هم دا لړۍ چټکه شي او هره ورځ به موږ دې شاهدان وي چې نور خبریالان به هم ونیول شي او افغانستان ته به ډیپورت شي. دا تاسو ته معلومه ده، دنیاوله ته معلومه ده چې فقط افغانستان ته ورسېږي هلته یا جیل کې ده یا به نامعلوم برخلیک سره مخامخ شي.
او شمیرې ستاسو که څه هم څراغ صاحب لار کاشکې مې دا پوښتنه لږ نه کړې وای، شمیرې ستاسو چې څومره خبریالان پاتې دي؟ هغه خبریالان چې د جرمني د تک کې سونه لرل، فکر کوم جرمن چارواکو ورته یا ځواب ورکړ یا ورته وویل چې د همدې کال تر پای یا د جنوري تر اخره پورې راولي. فرانسې هم فکر کوم ډېر کسان راوستل. دغه کسان چې ستاسو په شمول د پی 1 پی 2 کې سونه درلودل یا هم د ایسایوي کې سونه درلودل، په دغه کې هم ګڼ شمیر خبریالان وو. دوی شمیر معلوم دی او که خدای مکړه به سرنوشت پات کیږي څه شمیر خبریالان بل دغه سه حالات سره مخامخ کیږي؟
لودین صاحب د ما په انصرا د دم غړی تقریبا شاوخوا یو سلوش پته او سلاویا د دقیقه توګه نسم ویلای، نو شاوخوا یو سلوش پته او سلاویا خبریالان د پاکستان کې میش دي چې ډیرای د امریکای کې سونه دي پی 1 او پی 2 کې سونه ده لودای چې ډیرای ته پروازونه اخیستي وو په شمول د ما چې دا په ټاپه ودرېده او خورا ډېر زیات هیلې سو. او د دې تر څنګ ځینې خبریالان چې لکه څنګه تاسو مې یادونه وکړه د آلمان کې سونه درلوده، د ګستوزونو کې ژوند کوو، په دې وروستیو کې اته څو موده مخکې د ګستوزونو نه اته وویستل شو په زور او جبر سره وویستل شو. او ډېری خبریالانو تقریبا چې زه بېخي دقیق تاسو ته ویلی سم د څلورو تنو چې زه پخپله شاهد یم کې سونه اته رد شوله د آلمان د حکومت له لوري د نوي حکومت راتلو سره، چې دا خپل یو هغه اندېښنې دي چې د خبریالانو په منځ کې خپرې شوي دي او خورا ډېر زیات اندېښمن دي په دې چې مبادا خدای مکړه چې دا زموږ کیسونه هم یا رد شي یا وځنډېږي. دا په خپله یو یو ستونزه ده چې د خبریالانو په وړاندې پرته ده. او بیا هم وایم چې ډیری افغانان خبریالان دم ګړی له دې ستونزو سره مخامخ دي. لویه ستونزه دا ده چې ویزې شتون نه لري او دوی د پاکستان د حکومت په دستور سره د کور مالکین دوی له کوره وباسي. تاسو فکر وکړئ دې سړه هوا کې دې بد وضعیت کې ماشومانو سره یا لکه د کوچي ژوند په موږ ښه ده، فقط یوازې تنها ما په زاد د دوه میاشتو کې مدري کورونه تبديل کړل. ولې؟ د دې خاطر چې ویزه نشته، ویزنه تمدیدوي او ویزم چې تمدیدوي څنګه ته ورکه مثلا نوې ویزه اخلم مزه به افغانستان ته لاړ سم او انټرویو ورکمه اوس تلغه به تراسم نو زه خو د معلومه خبره زنه شم کولای چې افغانستان ته لاړ سم همداشان نور خبره لرم همداشان نشي کولای چې افغانستان ته لاړ شي نو څنګه د ویزه ترلاسه کړه او د خپل واستون د پرتاله د افغانانو په وړاندې افغان خبري اعلان په وړاندې نو دا بیا تاسو ته وایم بیا ټینګار کوم چې افغان خبري اعلان دلته پاکستان کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي واستونزه نه ده دوه نه دي درې نه دي په لسګونه ستونزې دي چې افغان خبري اعلان سره مخامخ دي او بیا هم وایم چې یونیسیار یا د ملګرو ملتونو دغه اداره چې دا اصلا یو مثبت کار یې افغان خبریان نه ده کړی او افغان خبریان تنها تنها خدای غږ اوري او بس دلته اصلا نیوه ټولنه نه ده نړیواله ټولنه نه هیڅ چا یې غږ نه ده اورېدلی ده نه ده اورېدلی نو دا لړۍ فاونډیشن دا عمومي زما په اند به یو لوی انساني ناورین به دلته پاکستان کې رامنځته شي
کور ودان بهان صاحب سلامت او سي باسر راټولو مرمن سادات سوشي لاندې سپارښتنه مو تر څو د افغان خبريالانو لپاره 2023 کال چې سبان بلورس پیلېږي لستونزو ډک کال نوي د خوخیو کال وي د نویو خبرونو کال وي لاندې سپارښتنه مو البته ممکن د هیلو پترات کوي خو خده چې سړی هیلی ولري همیشه هیلی خېدي استاسو سپارښتنه به سوي مرمن سادات
لودین صاحب محترم خو دا سری لیلی لرو چې هغه هیلې واده شوی مگر بیا هم انسان چې لمن اوسې دا ښه خبر ده زموږ د ورور خبرې د ټولې پر ځای دي مخصوصا زموږ هغه خبریالان چې په پاکستان او ایران او ځینو نورو هیوادونو کې دي چې شخصا زه خپله په کوم هیواد کې چې هم دلته یونیسیار د افغان خبریالانو لپاره ویده دی بیخي که څه هم په دې هیواد کې د افغان خبریالانو شمیر ډیر کم دی یعنی که زه دلته یو خبریال یم او د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ما سره مرسته وکړئ دوی باید زما کیس وڅېړي او ما سره یعنی زر تر زره انټرویو وکړي ما ته نوبات راکړي ځکه چې دا شمیر دلته کم دی که چې که په ایران کې زیاتی که په پاکستان کې زیاتی مګر دلته خو ډیر کم دی یعنی هغه لک چې ټول له نړۍ پوهېږي چې ښځینه خبریالان یا په ټوله کې ټول خبریالان په څه وضعیت کې دي په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې دوی سره باید زر تر زره کومک وشي او اسناد ثبوت هر څم دوی ته پلاس کیږي مګر بیا هم دوی دغه مثبت کار نه کوي چې د خبريالان انتقال کی یا دوی هم دغه مشکلات ته رسیدګي او کی بالکل هیڅ رسیدګي شتون نه لري خو هیله مې ده چې کداغه پروسه دوی د سه شفافه مختبوزی او پاول کې هغه خبريالان چې هر څه ثبوت اسناد د خبريالۍ په حق لور سره شته کثیر ته دوی د دوی کیسونه بررسی کی او مثلا دوی یو عام هیواد ته یوسی تر څو چې دوی شي کولای دغه ځنه خپل خدماتو کې یا خپل خلکو ته په درد خوړی او یا خبريالان چې په افغانستان کې دي د هغه حقوق هم په پام کې ونیول شي هغه ته د بیان ازادي ورکړل شي تهدید او آزار او اذیت نشي خود لای شي چې خپل مسلک کومینی او محبت مخته یوسي دا به ډیره ښه خبري او هغه خبري اعلان چې په تبعید کې دي لستون زو کډاون سره مخ دي هله مې ده چې دوی ته ډیر زر رسیدګي وشي او سپین لتورو جدا شي او حق حق درته وسپارل شي
کور ودان مېرمن سادات سلامت او سي بهان صاحب استاسو لاندې سپارښتنه چې وشي چې 2023 کال لستون زو ډاک نوي 2023 کال کې د خبريالانو د غستونځ چنن مګو تاسو یاد کړی دا یاد نشي
فقط د موږ غوښتنه د پټوله کې د افغان خبريالانو غوښتنه د نړیواله ټولنې ل یونیسیار ل ملګرو ملتونو څخه دا ده چې د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه وسی او هغه ستونزې په 2025 کال کې چې له ستونزو ډک کال و دغه ته د پای ټکه کې خوځول سي او په واقعي ډول د افغان خبريالانو ستونزو ته کتنه وسی او د دې ستونزې لنډې واتساپي او د ستونزې ته د پای ټکی کې دي او موشکلې د افغان خبريالانو له خپل کورنۍ سره په یو امن ځای کې میسي او دغه ته هغه په اصلاح ماشومان چې تا
تقریبا د څلور کال زده کړو پاتې دي او دوی شي کول کده د نورې نړۍ خلک غوښندې په اسلام سبق وای او کومځه تل فقط هله مندې دغه د دغروش په بيستان کال داسې او کال وي چې یو ستونزه مې نوی یاد ټول خبرانه ستونزه کپ ایران کې کپ پاکستان کې کپ ترکیه کې دي کپ نانو هوادونو کې د ستونزه تر رسیدنه وسی او ستونزه هواري
کورم ودان ډیره ډیره مننه ز هلمن يم چې دغه کومې هله یا ارمانونه چې تاسو یاد کړل یا هم میرمن سعادت یاد کړل دغه ارمانونه په 2023 کال کې یا پرلونکو میاشتو کې ترلاسه شي ترڅو د افغانستان ټولنه یا د افغانستان د خبريالانو ټولنه لرنج او تکلیفونه خلاص شي او بل اخره هغه سره رقم چې لازم ده همغه سی خپل ژوند او روزګار هرڅوک مختبوزي کوم ودان درنو ملمنو یو زلبیا په تبعید کې له افغان خبريال ظاهر بهاند د افغانستان د ملاتړ سازمان درسنې د ملاتړ سازمان درسنې د کمیټې له مسول ظاهر چراغ او له افغان خبريال ارزو سادات نه ډیره ډیره مننه او ردن کول تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واورید زموږ له پاتو خبرونو سره اوسه
مالات خلقو کے چاہتا کرتے نشم